مشال راډیو دو مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په کوټه کې پر دوو پوځي اډو بریدونه، د عمران خان او طاهر القادری لانګ مارچ، په قبایلي سیمو کې د ګوزړ ناروغۍ نوې پیښې، او په بنو کې د کډوالو لپاره د میلې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په کوټه کې د پاکستان پوځ پر دوو هوایي اډو په برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د عمران خان او طاهر القادری پلویان د حکومت او نظام ړنګولو په موخه اسلام آباد ته روان دي، او امریکا د عراق وزیر اعظم نوری المالکی له دندې د ګوښه کېدو اقدام ستایلی دی. بشپړ خبرونه. په کوټه کې د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځ پر دوو هوایي اډو په برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي څلور وسلوال د کوټې پر سمنګلی هوایي اډې او دوه د چاوڼۍ دننه پر خالد هوایي اډې وژل شوي دي. ځینې سرچینې په نښته کې د لسو وسلوالو د وژنې خبر ورکوي. وسلوالو بیګا پر دواړو اډو برید وکړ چې د بوکټی په وینا عملیات نن سهار پای ته ورسېدل. د وایي له وسلوالو سره په نښته کې اوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. ځینې سرچینو مشال راډیو ته وویل له سمنګلي هوایي اډې دوه او له خالد هوایي مرکزه یو مشکوک کس نیول شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي له دواړو پوځي اډو سره یې لوی لوی چاودنې او د ډزو آوازونه واورېدل. د پیښې پړه چاړه د منلې. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پلویانو لانګ مارچ دوام لري. د مشال راډیو خبریالان وایي د عمران خان تحریک انصاف مارچ له لاهور ګوجرانوال ته رسیدلی دی، او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک پلویان تر کاریان رسیدلی دي. عمران خان وایي تر اسلام آباد د دې لاریون موخه د وزیر اعظم نواز شریف استعفا او د حکومت ړنګول دي. طاهر القادری وایي دوی په پاکستان کې انقلاب راوستل او د وسنی نظام بدلول غواړي. هلته د پاکستان مرکزی حکومت د دواړو ډلو کسانو ته په اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د خپلو پلویانو او چارواکو بیګا اسلام آباد ته رسیدلی دی. په جلال آباد کې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل پیښه تېر مازیګر د لغمان له زړې اډې سره نږدې وشوه چې پکې یو پولیس، یو د ټرافیکو پولیس او یو عام وګړی ژوبل شول. د پیښې پړه چاړه د منلې. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. امریکا د عراقي وزیر اعظم نوری المالکی دا پریکړه ستایلې ده چې نور به پر خپلې څوکۍ نه پاتې کیږي. د امریکا د ملي امنیت مشاور سوزن رایس په یو بیان کې د مالکی دا خبر دا پریکړه د عراق یووالي لپاره یو لوی ګام بلل دی. رایس وایي واشنگټن مالکی ستایي چې د وزیر اعظم نوماند حیدر الابدی د ملاتړ له لارې هڅې کوي چې د عراق له اساسي قانون یا آئین سره سم نوی حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د مالکی دا کار په عراق کې د واک د تاریخي او سولیز انتقال لار برابروي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د مالکی پریکړه ستایل ده او ویلي دي چې دی په عراق کې د ټولو په ګډون د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دی. عراقي وزیر اعظم نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دای د آبادی په حق کې د وزیر اعظمۍ لپاره له خپلې نوماندۍ لاس اخلي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي د عراق په شمالي سنجر غره کې تر هوایي بمباري وروسته هلته د ایزدیانو لپاره په حالاتو کې ډیر خواله راغله دي. اوباما تیره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد امریکایي پوځ ته د هوایي بمباري امر کړی و چې پر ایزدیو کډوالو د وسلوالو فشار کم کړل شي. بیګا د خبري غونډې پر وخت اوباما ویل د وسلوالو پر ځایونو امریکایي بمباري د سیمې محاصره ماته کړې ده. دوی ویل د دوی ځواکونو د ملکي وګړو لپاره حالات ښه کړل.
Our military was able to successfully strike ISIL targets around.
زموږ ځواکونه وتوانېدل چې په بریالیتوب د غره په شاوخوا کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړي. له دې سره د ملکی وګړو لپاره حالات ښه شول چې خوندي له غره ولاړ شي.
اوباما ویل د امریکایي مشاورانو یو وړه ډله یې په سنجر کې د حالت ارزونې ته استولې ده. د ویل تمنه لري چې په شمالي عراق کې مرستندوی عملیاتو تر اوږدې مودې دوام ورکړي، خو زیاته کړه چې امریکا به د هوایی بمباریو په ګډون ضروری ګامونو ته دوام ورکوي چې په عراق کې د امریکایانو حفاظت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازي پر تهران ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو په رپورت کې په ګوته شویو د بشري حقوقو ستونزې هواري کړي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی څېړونکی یا رپورټچی احمد شهید وایي د دوی د رپورت او سپارښتنو مخه په هغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت سمول دي. شهید د مشال راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې څومره ژر تهران پر دې پوهیږي چې دا رپورټونه له حکومت او خلکو سره د مرستو لپاره جوړیږي، نو هومره ژر به هغوی هغه ننګونې یا چیلنجونه حل کړي چې هیواد ورسره مخامخ دی. ایران دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دی چې دا پر غربي دودونو او معیارونو ولاړ دی او د ایران اسلامي فرهنګ یې په پام کې نه دی نیولی. تهران د جون په میاشت کې پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی وو چې رپورټ ته دی بیا کتنه وکړي. دا رپورټ د مارچ په میاشت کې خپور شوی و چې پکې د وژنو زیاتوالی، پر لګښتونو یا اقلیتونو او فشار او د ایران د عدلیې د ازادۍ کموالی په ګوته شوی ول. روسای حکومت وایي د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف د ټویټر اکاونټ غلا شوی دی. د حکومت یو بیان په یو بیان کې وویل پر هغه اکاونټ خپرې شوی وروستي ټویټونه یا خبرې رښتیا نه دي. د میدویدیف پر رسمي اکاونټ په یو وروستي خپور شوی ټویټ کې ویل شوی چې دا استعفا ورکوي. په هغه ټویټ کې د میدویدیف له خولې ویل شوی دی د حکومت په کارونو شرمېدلی دی او دا چې بخښنه غواړي. د میدویدیف د اکاونټ غلا کولو پړه چا نه ده منلې. او د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ وبا ته له حقیقته لږ ارزښت ورکول کیږي او دا چې د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره د لویو ګامونو اړتیا ده. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په کوټه کې پر دوو پوځي هوایی اډو بریدونه شپږ وسلوال وژل شوی دي. د عمران خان او طاهر القادری د پلویانو اسلام آباد ته لاریون روان دي. دوی وایي حکومت رنګول غواړي.
د وزیر اعظم د استعفا مطلب دا دی چې وزیر اعظم په دې حکومت باندې هغه اعتماد زموږ نه نشته.
په قبایلي سیمو کې د پولیو پنځه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سوات دیارلس کلنه مسکان فیاض غواړي نومیالی هنرمند شي.
خیر دې خطا کیږي د انسان بیا بنا رازم.
پر روښانه مستقبل خپرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د نصاب بدلون په اړه د پوهانو له نظره خبرو.
کوم د سکول ټیچران دی هغه ټیچران مو څنګه دی ورته ټرین کوي ګوره د خو ټریننګ واړي کنه.
شنن یو تبصرې هم در خپرولو مشال راډیو سره اوسید. د دې غړې لومړی موجود په کوټه کې د پاکستان پوز پر دوه هوایی اډو بریدونه دي. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه د معلومات راکوي. خدای نور، په دغه معاملې کې څه پرمختګ شوی دی؟
مننه پامیر. لومړی به زه وایم چې په دې دواړو بریدونو کې تر اوسه پورې لس وسلوال وژل شوي دي. د دې تایید د پولیسو د بلوچستان مشر محمد املیش شیبه بخ کې د پیشې په ځای کې له رسنوالو سره په خبرو کې وکړ. محمد املیش وایي چې ټول وسلوال لس وو او د دوی امنیتي سرتیرو لس واړه وسلوال وژل او یو یې هم دې ته پریښی نه دی چې دوی په تیښته کې بریالي شي. د ده په خبره په دې برید کې په دې عملیاتو کې اووه د دوی سرتیري ژوبل شوي هم دي چې معمولي ټپیان دي. هلته بیا د بلوچستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغ یې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې وسلوال له شکل بهرنیان ښکاري، ازبک ښکاري. خو د ده په خبره دا به اوس وروسته څرګنده شي چې دا وسلوال څوک دی او له کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. خو د دومره وویل چې دغه وسلوال له شکله ازبک یا بهرنیان ښکاري او د ازبکانو په څیر شکل صورت ښکاري. محمد املیش دا رسنیو ته وویل چې لس واړه وسلوال ځوانان وو. د ده په خبره د ځینو وسلوالو لوی لوی څڼې وې، لوی لوی ویښتانې وو او همدغسې ژیرې په مخونو باندې. خو محمد املیش هم دا وویل چې د تر اوسه پورې دا نشي تاییدولی چې د دغو وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی. د محمد املیش په خبره درې وسلوالو چې په خپلو ځانونو پورې دانمارک یې واسکټونه تړلي وو، هغه واسکټونه والوزول، ځانونه یې والوزول او تر هغه وروسته د پاتې نور چې کوم و وسلوالو هغه بیا د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې په نښتو کې ووژل سوه.
سیاو د پیخه پړه هم چانه د منل زکه چې تاسو له خبرو دا سفکاری چې حکومت امنیتی ځواکونه هم
نه پوهیږي چې دا وسلوال څوک کېدای شي او کمې وسلوالې ډلې هم د دې پیښې
دومره ویلي دي چې دغه بهرنیان دي. خو البته اوس شیبه وروسته به د بلوچستان کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو اداره یا آی ایس پی آر خبري رسنوالو ته خبرې کوي، خبري غونډې ته خبرې کوي لوی چارواکي، نو په هغه کې به بیا پوره معلومات رسنوالو ته ورکړل شي چې څنګه پیښ شوه، د څوک کېدل شي په دې کې، څومره وسلوال وژل شوي، څومره تیرې شوي، دا به پوره معلومات بیا هم د آی ایس پی آر په دې خبري غونډې کې.
تاسو سره بیا هم موږ رابطه کوو چې د آی ایس پی آر غونډه کې څه ویل کېږي او په چا باندې شک څرګندېږي. ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسې.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
دویم موضوع د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک د عوامي تحریک لاریون دی چې د اسلام آباد پر لوري دی. دوی وایي چې د نواز شریف استعفا دی ورکی نواز شریف او دا لاریون چې دی دا لاهور روان شوی دی. د مشال راډیو خبریال ریاض ګل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مسخیل له د معلومات اخلو، تاسو راته دا وایي چې دغه لاریونونه چې دی د عمران خان لاریون چیرې ورسېده او د پاکستان عوامي تحریک طاهر القادری لاریون چیرته رسېدل دی؟
جی دا څنګه پرون را روان شوی دی د لاهور نه او د پنجاب د مختلفو سیمو نه. دا اوس چې کوم دین دی په ګوجرواله کې دی او د ګوجرواله نه دی اوس به د اسلام آباد طرف ته سفر شروع کوي. بیګا شپه دی په ګوجرواله کې دی راغلی دا او دغه رنګ د ملک د مختلفو سیمو نه، مطلب د سند نه یا د پیښور نه ورسره ورسره د چترال د دې سیمو نه هم بعضی قافلې هغه اسلام آباد ته رسیدلې دي. د اوس نه لږ شیبه وړاندې چې کله دی په ګوجرواله کې عمران خان میډیا سره په خبرو کې وي چې کم خلک را رسیدلې دي، هغې تر ماښامه پورې زموږ په اسلام آباد کې انتظار وکړي او نور چې کم قافلې دي نو هغه به هم تر ماښامه پورې اسلام آباد ته ورسي. د وینا وه چې موږ لس لکه خلک په اسلام آباد کې غونډیږو او تر څو پورې چې دا حکومت وي، دا وزیر اعظم وي، نو تر هغه پورې عوام ته انصاف نه ملويږي. د په خبره چې د عوام مسلې چې کوم دي،
تاسو راته کدا وایي چې د طاهر القادری لاریون چې دی هغه چیرته رسیدلی دی اوسه پورې؟
دا دوانه قافلې چې کوم دي نو هغه را روان دي د پنجاب په مختلفو ښارونو باندې.
مخکې دا ویل کېدل چې د قادری قافله چې دغه کاریا ته رسیدلې ده، نو کاریا نه روانه شوې ده؟
کاریانه دا اوس دی روان شوی دی او دی مطلب ورسره ورسره چونکه دا داسې د مختلفو وړو وړو کلونو به هم قافلې چې کوم دي نو هغه روزي د کاری او د ګوجرواله سفر په مینس کې چې کوم دي هغه ډیر کم دی.
او د دغه د اسلام آباد ته خو د بیګا موږ خبر شو چې پرویز خټک د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سره چارواکو را رسیدل دي. هلته ورته حکومت اجازه هم ورکړې ده چې تاسو جلوس کولای شي، احتجاج کولای شي. هلته څومره پولیس امنیتي سرتیری تاسو شنن کار ته راتلی، دفتر ته راتلی، تاسو حالات ولیدل په سړکونو باندې څومره پولیسو دا حالات لګراته بیان کړي؟
تر څو چې پامیر ساحل د دینه مخکې د دې قافلو در رسیدو نه مخکې د پولیس نفری و نو هغه موږ لیدل چې هغه ډیره زیاته وه. هغه کې د اسلام آباد پولیس هم او په هغه کې د پنجاب پولیس سره سره رینجر او د ایف سی ځوانان هم ولاړو. نن موږ وکتل چې د پولیسو هغه هم زیاته شمیره نه ده سونه چې پرون وه یا د پرون مخکې چې سونه زیاته شمیره وه. بل کم چې احتجاج کوونکي دي نو هغه چونکې د ډی سی او د دلی انتظامیې سره خبرې اترې شوې دي او د هغې وروستو ورته د زیرو پوینټ نواله تر اپارې پورې دا علاقې چې ګمدې داخلي کړې شوې دي د ناسي اجازه ورکړې شوې دي. نو په دغه وجه باندې پولیس چې ګمدینو هغه د داخله وزیر په هدایاتو باندې دغه ځینې لری کړې شوې دي او کم خلک چې دي زینو ته ورننوزي، مطلب هغه جلوس په شکل کې هر څوک، نو د تحریک انصاف خپل خلک دي او هغه په ځای باندې ولاړ دي، هغه په ټولو خلکو نظر ساتي او طالبانو لکه د سکیورټي ذمہوري چې ګمدا هغه تحریک انصاف خلکو په خپل اغستې ده.
سمد ډېر زیاته مننه. ریاض مسخیل مقتدا ویلې چې عمران خان په ګوجرواله کې دی او هغه لکاریا را روان شو دی طاهر القادری او د غلاریون روان دی تر اسلام آباد. زید عمران خان وینا دا چې نواز شریف د استعفا ورکړي، د هغه تر استعفا وروسته دی یو غیر سیاسي او غیر جانبدار حکومت جوړ کړل شي. دی دا هم وایي چې تیر کال چې په انتخاباتو کې کوم ځایونو کې درغلي شوی و هلته دی بیا انتخابات وکړل شي. دا چې عمران خان ولې د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي او د هغه دا ډول غوښتنې د پاکستان له آئین سره څومره سمون خوري، په اړه احمد شاه اعظمي معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تر هغه وروسته راغله کله چې نواز شریف د چهارشنبه په شپه ملت ته د وینا پر مهال د عمران خان تورونه رد کړل او د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې یې درغلیو د څېړلو لپاره د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو خپلواکه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان وکړ. خو عمران خان له نواز شریف څخه غوښتنه وکړه چې لومړی د استعفا ورکړي او بیا د په انتخاباتو کې د درغلي د تورونو څېړنې پیل شي. دا چې د دې نوې غوښتنې تر شا څه عوامل دي، د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شاه فرمان وایي
د وزیر اعظم د استعفا مطلب دا دی چې په وزیر اعظم په دې حکومت باندې هغه اعتماد زمونږ نشته. موږ به دا یقیني کول غواړو چې داسې ماحول جوړ شي چې په هغه ماحول کې حقیقت مخې ته راشي. دې حکومت نه یادي وزیر اعظم نه دا توقع کول چې دی بناسي او موږ ته به انصاف ملو شي، عوامو ته به انصاف ملو شي، نو دا ناممکنه خبره ده.
بلخوا د قانون چارو کارپوهان د عمران خان غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. په پېښور کې د قانون چارو کارپوه اکبر هوتی وایي چې نه یوازې د عمران لخوا د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه بلکې د هغه زیاتره غوښتنې د پاکستان د دستور په ضد دي.
هغه د نواز شریف نه د استعفا مطالبه کوي، نو هغه هم د دې په عین کې داسې څه نقطه نشته. د عین کې داسې نقطه کې چېرې انتبریکي نو هغه بیا قومي اسمبلی کې بنله چېرته یو چیف ایگزیکټیو یا یو وزیر اعظم هغه اهل نوي هغه ایډمنسټریشن په دې توګه نه چلوي، نو دا هغې په پوزیشن سره دا اختیار چې د هغه په باندې د عدم اعتماد اظهار وکړي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو تر اعلان وروسته عمران خان د وزیر اعظم د استعفا تر څنګ د ټیکنوکریټ حکومت جوړولو غوښتنه وکړه، خو د ګوند مشر جاوید هاشمي له نوموړي سره اختلاف څرګند کړ او په لاریون کې د برخه نه اخیستو خبره وکړه. تر دې وروسته عمران خان د ټیکنوکریټ پر ځای د غیر سیاسي حکومت جوړولو خبره وکړه او جاوید هاشمي یې په لاریون کې ګډون کولو ته راضي کړ. د قانون چارو کارپوه اکبر هوتی زیاتوي چې که خبره یوازې د وزیر اعظم د استعفا وي، نو دا کار په پارلمان کې دننه کېدای سي او د اسمبلی ماتولو یا نوي حکومت رامنځته کولو پرته بل کس د پارلمان لخوا د وزیر اعظم په حیث ټاکل کېدای سي.
اګزیکټیو استعفا ورکړي وزیر اعظم او هغه وایي چې زه اهل نیم او بل کس چې دی زما د پارټۍ نه به وزیر اعظم جوړیږي، دا ان هاوس تبدیلی ده. ان هاوس تبدیلی کې بیا نور سیاسي ګوندونو باندې اثرات نه کیږي. عالمان پیدل او د وزیر اعظم په استعفا کې فرق دی. اوس زه نه پوهېږم چې د عمران خان بنیادي غوښتنه درې چې د وزیر اعظم نه د استعفا مطالبه کوي او کوي چېرې کوي چې قومي اسمبلی ماتېږي، دا به ډېره ناوړه خبره وي.
د تاریخ انصاف پرته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د مرکزی حکومت د دریز ملاتړ کوي او په هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا او د آینده برلاسي ژغ کړی دی. که څه هم مرکزی حکومت په لومړي سر کې اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې په کنټینرونو بندې کړې وې تر څو د لاریون کوونکو مخه ونیسي، خو د لاهور هایکورټ تر امر وروسته یو شمېر لارې پرانستلې. یا د عدالت له لارو څخه د کنټینرونو د لرې کولو سربېره دا هم ویلي چې د عمران غوښتنې د پاکستان له آئین سره سمون نه خوري.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاریونونه پیل شوي دي او دا احتجاج کوونکي وایي چې تر اسلام آباد په ځان رسوي. هلته د قانون وزارت سپریم کورټ ته یو لیک استولی دی او په هغه کې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د دې ټول صورتحال ته کارپوهان څنګه ګوري او د لاریون څه پایلې کېدای شي، د دې پوښتنو ځواب ریاض موسخیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قانون وزارت د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان پر وړاندې کې سپریم کورټ ته یو خط لیکلی چې پکې د 2013 کال ټول ټاکنو د درغلیو پلټنو لپاره دریتنی جوډیشل کمیشن جوړولو خواست شوې دی، بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي اوس د پلټنو وخت تیر دی او باید چې وزیر اعظم استعفا ورکړي، حکومت ختم کړي او تر نوې انتخاباتو یو غیر سیاسي نگران حکومت جوړ کړي. د دې مقصد لپاره د ذکر شوی ګوند غړي د جلوسونو په شکل کل کې اسلام آباد ته روان دي چې پکې لوی جلوس په خپل د عمران خان په مشرۍ کې د لاهور نه روان شوې دي. د تحریک انصاف سره سره د طاهر القادری په مشرۍ کې پاکستان عوامي تحریک هم د حکومت ختمولو لپاره د اسلام آباد مخه کړې او دته د مسلم لیگ کاف ګوند ملاتړ هم ترلاسه دي. د سیاسي چارو کارپوهان د ټول صورتحال ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر سید عالم محسود نه تپوسو کوو، نو دوی
دا دومره ساده خبره نه ده. خبره نه ده د پښا د اسټابلیشمنت هغه خواهش دی چې دا د نگران حکومت جوړ شي چې هغه درې څلور کاله اصلاحات وکړي چې په موجوده پاکستان کې کمې ډلې کم افراد دي خوښ نه دي هغه دوی ډسکوالیفای کړي یعنی د الیکشن متفقینونه به وبرس دې باندې هم دا منافره ده چې نواز شریف او نورې سیاسي ډلې غلطي څومره کوي چې په دې کې ډېرې غلطۍ وکړي که دوی غلطي ډېرې کړي نو دا نه منع د اسټابلیشمنت د دغه خلکو
خو بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپو او وکیل شابودین خټکوای خکاری چې مقتدر قوتونو په نواز شریف خپل خبره اومنلې او امکان دی چې مارش د ناکامۍ سره مخ شي د زیاتوي
قادری صاحب یا عمران خان ډېر بادف سرار کوم چې دا د چا په اشاره باندې لګیاو دا ښکاری چې د اسټابلیشمنت او د نواز شریف په منځ کې خپل ډیل یا سي اګریمنت چې دا غاب کوشو هغه خلکو خپل مقاصد غالباً چې په نواز شریف باندې د دباو اچولو د پاره چې کوم غي کول هغه تر سره کړو ښکاری دا چې عمران خان او طاهر القادری دا اسی په میدان کې اوس ولار پاتې شو
دا یادونه دا چې د لاهور های کورټ د شورو پورز یو فیصله کې ویلو هیڅ چاته د غیر اینی مارچ یا جلوس اجازت نشي ورکړی کېدی خو تحریک انصاف بیا دریز لري چې د دوی مارچ د قانون او آئین مطابق دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تحریک انصاف دریز لري چې مارچ د قانون او آئین مطابق دی خو په اسلام آباد کې د لاریون لکبر لارې تړل شوې دي کاروبار په ټپه ولاړ دی او د اسلام آباد اوسیدونکو او هلته کارکونکو وای د دې لاریون یا لانګ مارچ لکبل دوی لاختر راهیسه هیڅ مزدوری نه لري دوی وای وزیر اعظم او عمران خان دواړه د سیاسي توګه خپل اختلافات حل کړي لدی خلکو سره سراج ظهیر خبرې کړي دي
زه نواز شریف صاحب ته هم دا خواسته او عمران خان ته هم دا خواسته چې مهرباني وکړي دا جنگ فساد چې کوم دی دا تاسو د کورونو مسله په خپل کورونو کې حل کړئ یا په پارلیمنت کې کینې اغل ته حل کړئ لکه عوام روډون ته مرو بس ځکه کچیر نقصان کیږي نو دا عوام نقصان دی او د تاسو غټانو نقصان نه دی دا د غریبانو خلکو نقصان دی او د غریبانو مزدورانو باره کې سوچ وکړي
مانو اجمل خان نے ہمارا گانے جان سے دنگے اسی دن کے اسلام آباد کے اندر ٹیکسی چلو ما چھ اول خدا دوانا جی کم دے لکہ دما شومان عزت کئی دے او بل سرا دا خو سیاست تے دا عزت شے نے دے دے کے جی کم دے با سیاست پکی عمران خان لا پکار دے جی بھائی صاحب ہے ور مختن ہوا کی حکومت تے دل تے دا ہوئی پے پاپ کے دا ہوئی حکومت تے تے دوی سرا کے نہ مذاکرات او کا دوی نہ ہر سا اخلا ال تے کڑا دا یو مقدر ہوئی لا اللہ ور کڑے دا پینزہ گالا تاسو صبر طالبم اللہ دا مقدر کی بیا کا وکنا دا اختر نروس تے جی مون راغری او دا وسه پوره د روپے مزدوری مونږ نه دا کړی دی دا تاسو یې په روډ باندې سوکې درک نه لګی دی انسان
زمانم جواد خان اسی عمران خان له پکار دا دی چې دی د وسر حکومت سره سمجوته کی او د دې غریب عوام نه لاس وباسي کومرین او غریب عوام ممری تکلیف خو دی حکمران ته نشته دی خو په مزو چر چوپا گاډو کې ګرځي خو په سور کې غریب عوام په دې ګرمه کې دونه سخت تکلیف لارې بندې دي اب اکثر دراشن تکلیفی نور زنانے رئیس تھی کم ننگ طور سے کلی والا چکم نیگی دیر زیاد تکلیف عوام نہ ور کی
دما خو یاره تقریبا کم از کم دفتر نه بد ما چکم نه دری دیاله لګولی نه شو دی اس دی اڑی د بس پوی چا کو 200 ور اگلی چا 300 ور اگلی چا 200 ور خپل مردا خبره بولی کچر نه کو یزو ما چر زین کوم په 500 ما نه نو بلی په 200 م کیو لکه جی مجبور دی خلکو یاره دا یار بندونی بګار کی یاش خو لکه دا خو لکه اکته جمهوریت ته کنه نو دا خو په کار دا خور سړی دی کی کی لکه مطلب دی موږ خیر دور لکه نو پوی ګن پړایو په کوم پوی خلک پړایي خلک نه ایت ټوله پته لګی دا چی غی کی نو ایت په کې صحه کی کنه
ا زمانم شروان دی او د ملکنی جنسه سره تعلق ساتم نو مونږ ته هو دا خبره ده چې تکلیف پوښتنه دی مونږ تاذر وخت خدا یو مسله ده چې دا مستقل تور حل شي او عوام د دې جنجال نخلاص شي چې بیا بیا دا څوک دا وازونه نه کوي چې داندید
له پاکستان خبرېدونکو ورسپانې ډان د روانو سیاسي حالاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې لیکي د عمران خان د لانګ مارچ لکبل په اسلام آباد او لاهور کې لمخ کې لارې تړل شوې دي ژوند او کاروبار په ټپه ولاړ دی او خلکو تګ راتګ محدود شوی دی په لیکنه کې په پاکستان کې سیاسي انتشار ته په کتو د عمران خان او وزیر اعظم نواز شریف رول ته کتنه شوې ده تفصیل ملیحا میرزاده راکوي
ڈان رسپانڈا په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په حق للی کې چې په سٹاک مارکیټ کې د ګډوډي صورتحال تر سرګو کیږي او په زیات شمیر کې د شرکتونو مالکانو پیسې وستلې دي درآمد کونکي په زیات شمیر کې ډالر اخ او په مقابل کې د روپې ارزښت په ټیټه دو دي په سرکاري دفترو کې کار په ټپه ولاړ دي په پنجاب کې د خوراکي سامان او د تیلو رسد ګډوډ دي چې د ګاډو د ټینکو د ډکولو لپاره خلک په قطارونو کې په پېټرول پمپونو کې ولاړ دي تر اسمانه په خبره په خار کې د خلکو تګ راتګ محدود شوی دي په کارخانو کې کار درېدلې دي او په اقتصادي او مالی پلوه کارونه په دې منحصر دي چې د حکومت او عمران خان ترمنځ اختلاف په سرنګ ختم شي رسپانه د حالاتو تور پر سیاستوالو لګوي او پکې د عمران خان ذکر کولو سره وای چې د ملک جمهوریت نظام د ګډوډولو کاري شروع کړي دي. رسپانه لیکي کسه هم د غزینې شکایتونه جایز دي او باید پلټنې وشي، خو د دومره سخت ګام پورته کولو جواز یې سم نه دي، ځکه چې د عمران خان تورونه لا نه دي ثابت شوي چې آیا درحلو د انتخاباتو نتیجه په مکمل ډول بدله کړې ده که څنګه. رسپانه لیکي په پرمختلونکو هیوادونو کې په انتخاباتو کې ګډوډي کېږي چې پاکستان هم پکې شامل دي. د رسپانه په خبره په کوڅو کې د مظاهرو او د منځمهاله انتخاباتو د غوښتنې پر ځای عمران خان له بده خوه چې د حکومت له طرفه د مذاکراتو پیشکش قبول کړي وي. رسپانه لیکي عمران خان کې دي چې دا فکر کوي چې هغه د انتخاباتو د ګټلو مستحق وو، خو داسې ونه شو او باید چې دغه حقیقت ومني. رسپانه بیا پر روانو سیاسي حالاتو کې د نواز شریف د رول په حق لوای چې دا اول ځل نه دی چې هغه په پاکستان کې جمهوري مشر دی. هغه په دې فخر کوي چې په هیواد کې د 150 کالو سیاسي تجربه لري. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې آیا بیا د عمران خان د تحفظاتو په لړ کې له هغه سره موافقه تر رسیدل دومره ګرانه خبره وه چې په اسلام آباد او لاهور کې لارې وتړل شوې. رسپانه زیاتوي چې عمران خان د یو ناتجربه کار سیاستوال په توګه مخې ته راغلی دی او نواز شریف د مخالفینو لخوا لوبیږي چې د ډېرې مودې لپاره ترې ځان لرې کړی او اوس وارخطا دی. رسپانه د دې هر څه نتیجه یو احمقانه مارچ بولي چې په 14 اگست شروع کیږي او د سرته رسیدلو په اړه لا څه واضح نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
روانو چارو کې یو خبر دا دی چې په قبایلي سیمو کې د ګذر ناروغۍ 15 نورې پیښې ثبت شوې یا رېجستر شوې دي. چارواکي وایي له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 115 ته رسیدلی دی. په دوی کې 4 اتیا ماشومان د قبایلي سیمو دي. تفصیل شبیر جان راکوي.
اسلام آباد کې د صحت قائمی ادارې او په خیبر پښتونخوا کې د ای پی ای یا د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو شمیرې تر مخه د قبایلي سیمو خیبر جمسی او شمالي وزیرستان نه د پولیو 15 کیسونه مخه ته راغلي دي چې ورسره په ټول ملک کې د پولیو د رنج نه متاثره ماشومانو شمیره 115 ته رسیدلې ده. په دې لړ کې چې کله په قبایلي سیمو کې د پولیو او د ماشومانو د نور ناروغو د څاڅکو ورکونکو د پروګرام د رابطې افسر نه پوښتل، نو هغوی د نوم نه خودلو په شرط مشال لیړو ته وویل چې د پولیو کمپاین با وجود دغه کیسونه ځکه مخې ته راځي چې زیاتره کیسونه د قبایلي سیمو هغې علاقو نه دي چېرته چې د خراب امنیت له وجې د پولیو څاڅکو ورکونکي کسان نشي رسېدي.
تقریباً کامیاب شوی دی چاغی اجرا ویکسینیشن او دا ہیلتھ فیسلٹیز باندې ویکسینیشن پرمیشن تقریباً ملاو شو گنا ناغب ہم ان شاء اللہ کو
ولی ہم پدی لڑکیم چیکلا دا خیبر پختونخوا د سیاست او سینیر صوبایي وزیر شارام خان ترکه نو پختل چې په خیبر پختونخوا کې خود پولیو مخنیوي لپاره سیاست کا انصاف په نوم یو هفتوار کمپاین هم چلیدل لري. نو ول بیا د پولیو رنس مخنیوي نکېږي. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل هڅه کوي او ډېر زر به د دې رنس مخنیوي وشي.
پولیو جمو اوريډي پروګرام روان دي. آرمی هم لګیا ده غم پکې کې سدن ریجن کې یو ای فنډډ پیسې دی هغه کې تاسو خبره ټیک ده. فاټا ایریا کې چې کال ته تلین شو راي پریچ کې نو وزیرستان کې ټول زیات مسله یا موسر دلته په خیبر کې مسله ده. صرف په پختونخوا کې پولیو نه ده، په لاهور کې هم ده، په کراچۍ کې، په پنڈای کې، مطلب دا ټول ملک یو جوائنٹ پرابلم ده. ټول نه زیات افیکټیولی خیبر پختونخوا روانه ځکه چې موږ فاټا بیلټ سره مونږه یو ځای کوشش هم داله چې دا الیمینیټ کو ختم.
بلخوا په پیښور کې د ای پی ای یو چارواکي ډاکټر امتیاز مشال لیډو ته وویل چې دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو 115 کیسونه دي چې پکې 4 اتیا د قبایلي سیمو نه، 9 د خیبر پختونخوا نه، 10 د سند صوبې نه او یو د پنجاب او بلوچستان نه دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میز علی خان پاکی ریتی یو رسن فکر سانه
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده دی پارمانو ده رویده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی نبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملان جان ده پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
اوریدونکو وس هم په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې د سهار فکس لس بجې شوې. نو د دې مهال خبري لنډیز.
په کوټه کې د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځ پر دوو هوایي اډو په برید کې لس وسلوال وژل شوی دی. د بلوچستان پولیسو مشر محمد املیش نن سهار خبری غونډې پر وخت وویل درې وسلوالو پر سمنګلی او خالد هوایي اډو ځان وژونکي حمله وکړي او پاتې وو وسلوال امنیتي سرتیرو سره د نښتو پر مهال ووژل شول. په دغه پیښه کې وو سرتیری ژوبل شوي هم دي. د بریدونو پړه چا نه ده منلی. تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پلویانو لانګ مارچ دوام لري. د مشال رادیو خبريالان وایي د عمران خان تحریک انصاف مارچ له لاهور او ګوجرانواله تر رسیدلې دی او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک پلویان تر کاریان رسیدلې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالعزیز مشال رادیو ته په خطر مازیګر د لغمان له زړې اډې سره نږدې وشو. د پیښې پر چانه د منلي امریکا د عراقي وزیر اعظم نوري المالكي د پریکړه ستایله چې نور و پر خپل څوکۍ نه پاتې کیږي. عراقي وزیر اعظم نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې ویل د وزیر اعظم نوماند حیدر الابدی په حق کې د وزیر اعظم لپاره ل خپل نوماندۍ تیریږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د عراق په شمالي سنجر غره کې تر هوایي بمباري وروسته هلته د ایزدیانو لپاره په حالاتو کې ډېر خواله راغله دي. اوباما دا خبرې بیګا د خبری غونډې پر وخت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازي پر تهران ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو پر رپورت کې په ګوته شوی او د بشري حقوقو ستونزې هواري کړي. ایران دا رپورت رد کړی دی او ویلي دی چې دا پر غربي دودونو او معیارونو ولاړ دی. او روسي حکومت وایي د وزیر اعظم دیمتری مدودیف تر ټویټر اکاونټ غلا شوی دی. دا اکاونټ غلا کول پر چا نه منلی. اوس هم مرزوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د هند لخوا په علاقه کې یو وار بیا د تورونو سلسله شروع شو او پاکستان د دې په جواب کې د دوانو ملکونو د مسلې حل د خبرو اترو په ذریعہ غواړي. د ادارې په وینا چې دا د هند لخوا په لومړي ځل نه بلکې هغه اکثر په پاکستان تورونه لګوي او د دې په جواب کې پاکستان تل هندستان ته د دوستۍ لاس غځولی دی او هم په دې وجه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګن پروتوکول دستور کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هلته لاړو چې امن ته لار هوار شي. ادارې زیاتوي چې د دې سره سره هند له ترهګرۍ مسله د پاکستان پورې محدود کول نه دي پکار. باید چې په نړیوال تناظر کې دې مسلې ته وکتل شي ځکه چې د نړۍ یو شمېر ملکونه دا وخت د ترهګرۍ سره مخ دي. ادارې اخر کې لیکي چې په موجوده صورتحال کې هند مشروالې لا دا حقیقت لیمول پکار دی او د یو مضبوط او خوشحال پاکستان او هند لپاره ضروری ده چې د تورونو نه ډډه وکړي او پاکستان دا وخت د ترخګری پر ضد جنگ کې بوخت دی. نو د هند وزیر اعظم او آرمی چیف له داسې بیانونو نه ډډه کول پکار دی چې د کوم په وجه د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پانه خپل ادارې کې وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان اول د نواز شریف نه د زینو حلقو د درغلو پلټنو غوښتنه کوله خو کله چې په 12 اگست وزیر اعظم دغه خبره ومنله او سپریم کورټ ته یې د جوډیشل کمیشن جوړولو وویل نو عمران خان خپل خبره بدله کړه او وی ویل چې پلټنې نه بلکې وزیر اعظم د استعفا ورکړي او د ټیکنوکریټ حکومت دی جوړ کړي. د اداري په وینا چې د ټیکنوکریټ په غوښتنه په خپل دغه د ګوند داخلك د دنه خفه شو او جاوید هاشمی ملتان ته لاړو خو وروسته بیا عمران خان خپل خبره بدله کړه او وی ویل چې د ټیکنوکریټ نه بلکې غیر سیاسي خلکو حکومت پکار دی او دا جاوید هاشمی بیا مارچ کې شامل شو. ادارې مخ کې وایي چې د عمران خان غوښتنو په حق له د قانوني او سیاسي چارو ته ځیاکاران وایي چې دا د عین او قانون په ضد دي. نه خو د وزیر اعظم نه په زور استعفا غستل کېدای شي او نه د ټیکنوکریټ حکومت په عین کې گنجائش تا. البته عمران خان له پکار دي چې د جوډیشل کمیشن پلټنو او فیصلې ته انتظار وکړي او که د کمیشن په وخت عمران خان ته اعتراض وي نو پکار ده چې دغه وخت د دریو میاشتو په ځای راکم کړي او حکومت لا هم په دې خبره غور پکار دے چې دا رنگ دا مسله په خشن هواره شي او پاکستان د یو لوی مصیبت نه بچ شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي کڅه هم د پاکستان پوځوي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د حقاني وسلوالي شبکې پر ضد هم کارروي کوي، خو ځینې رپورټونه وایي د دې ډلې وسلوال تر عملیاتو مخکې له سیمې وتلي دي. په لیکنه کې راغلي امریکا باید د حقاني وسلوالي ډلې په اړه پر پاکستان فشار ته دوام ورکړي. هلته واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پر منځګړتوب سربیره د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو د رایو پلټنو د عمل په اړه لا هم اندېښنې شته. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب ازب په نامه روان پوځي عملیات که ډیر واضح نه وینو هم تر دې دمه د یاغیانو خلاف کارویانو کې ځانګړی حیثیت لري. دا عملیات چې په سر کې ډیر په جذبې سره شروع شوي وو، مقصد یې دا و چې د قبایلي سیمونه علاوه به د هیواد په بندوبست علاقو کې هم د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کولی شي، ځکه چې دې علاقو کې هم وسلوال د خلکو نبتي اخلي او د پیسو لپاره خلک تښتوي. مجله لیکي د دې پوځي عملیاتو په هکله ځینې څېړونکي دا نظر لري چې د پاکستان په داخله او خارجه پالیسۍ کې بدلون راغلی او اوس به په وسلوالو کې د ښه او بدو طالبانو فرق نه وي. یعنی د څېړونکو په وینا پاکستان په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي اساسو لکه حقانی نیټورک وغیره د ملاتړ نه لاس واخیسته. مجله د دې مقالې په اخر کې لیکي چې یوې خواته پاکستان د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل اهداف ترلاسه کول غواړي، نو بلې خواته امریکا ته هم پکار دي چې د حقانی نیټورک په سیر د وسلوالو ډلو په مستقل توګه ختمولو ته توجه ورکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشریز امیدوار عبدالله عبدالله پلوي او د یوې صوبې پخوانی گورنر عطا محمد د چهارشنبې په ورځ د لکه ورکړي چې که د ولسمشریز انتخاباتو د دویم پړاو د وټونو شمیره په سمه توګه ونه شوه او عبدالله پکې بریالي نشه، نو هغه به ولسی پاسون وکړي. عطا محمد په تیر وخت کې د مجاهدینو یو تکړه مشر هم پاتې شوی دی. دا وینا له هغې یوه ورځ پس مخې ته راغلی چې داسې ښکاري بل ولسمشریز امیدوار اشرف غنی هم د هغه موافقین شاته کیږي چې دواړو امیدوارانو د امریکا په مازګرتوب د ملي یووالي د حکومت لپاره لاسلیک کړی دی. نوموړي ویلي غبرګ واکمني امکان نه لري. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د کړکېچ سره مخ شوي، د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې ورستیو کې کابل ته سفر کړی و چې پکې یې دواړه امیدواران د وټونو بیا شمیرنې او د ملي یووالي حکومت ته سلا کړی و او دا راز به ګټونکي امیدوار صدر او بیلونکي وزیر اعظم جوړیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په شیرزادو کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 145 وسلوال وژل شوي دي. د دوی په خبره د عملیات اوس پای ته رسولي دي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار ګډو امنیتي ځواکونو د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د شیرزادو ولسوالي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړې ده. د 201 سیلاب قل اردو د سلورمې پلې لیوا قماندان جنرال دادن لونګ وویل چې د شیرزادو ولسوالۍ په یادو عملیاتو کې چې تر یوې اونۍ یې دوام وکړ، څه باندې 200 تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی وایي
د دې عملیاتو په جریان کې د دښمن 145 نفره وسلوال کسان د وسلو تجهیزاتو سره د منځه ولاړل، ووژل شول، 950 نفره د دښمن زخمیان شول. د دښمن څخه صحیح پلان پاک دي او خلکو زموږ سره ملاتړ درلود. دغه عملیاتو په نتیجه کې د الله په نصرت سره د خلکو په ملاتړ سره زموږ د عملیات ډېر کامیاب ترسره شول.
جنرال لونګ زیاتوي چې په مړو او ژوبل شوو کسانو کې 38 تنه بهرني وسلوال هم موجود وو. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل له تسبیح وروسته دوی په یاد ولسوالۍ کې شاوخوا سل تنه محلي پولیس هم ځای په ځای کړل.
سل نفره محلي پولیس چې د کورنیو چارو د وزارت د وزیر صاحب لخوا منظور شوي وو، هغه مو په مهمو او هغه نقطو کې چې لازم و هلته مو ځای په ځای کړل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مشال راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې یې د دولت 34 تنه وژلي او تر 500 زیاتې ټپیان کړي دي، او هم خپلې غاړې ته د 9 تنو د وژل کېدو او 14 تنو د ژوبل کېدو پخلی کوي. خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دا وردوي او وایي چې په یادو عملیاتو کې یوازې 4 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د سواد دیارلس کلنه مسکان فیاض وای د وژل شوی سندرغاړي غزالی جاوید سندری یې ډېرې خوښي دي او همدال عمل دی چې غواړي نومیالی هنرمند شي. مسکان د ښوونځي په 5م ټولګي کې ده او هر مازیګر له خپل پلار د موسیقي زده کړې کوي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی دی چې د مسکان په زمزمه پیلېږي.
بستے نور میں ماں رات جانا نا بیا بنا رازم خیر دے خطا کی گے دے انسانا بیا بنا رازم بستے نور میں ماں
د سواد دی لس کلنه دغه ماشومه سندرغاړي وای چې غزاله جاوید خوخه سندرغاړي ده او د هغې د سندرو څخه متاثر شوې ده، ځکه اوس هڅه کوي چې ښه سندرغاړي جوړ شي.
زما تر غزاله جاوید هغې غانې به مې کتي لکه مو سره شوق را پیدا شو. ما خو به دومره غانې ویلي چې البم به مې جوړي کتي دولس یا لسیسې غانې به مې ویلي شوق مو سره دی.
مسکان زیاتوي چې سحر سکول ته هم ځم، په 5م جمعات کې سبق وایم او چې د سکول نه راشم مازیګر د موسیقۍ زده کړې هم کوم.
یو غنټه سرګم ما او دا بیا یو غنټه بیا غانې مانی و زده کزه دی خپل پلان کوم. زما پلان ته د رکوان د دې پورې لاته یا سلا سکه.
د مسکان پلار فیاض خان چې پخپله موسیقار دی وای د دغه ماشوم اواز پرې ښه ولګېدو، نو حوصله ابزایی کوي او ښه سندرغاړې ته جوړول غواړي.
غزاله جاید د خدای وخی کنه غچ دې پنت راوته نو په سواد کې سنگینګ سٹار شو کنه ډیر ښه آوازونه به دې سواد کې خو چا دغه طرف ته دا فکر نه دی کړی. نو زمنګم دا خواهش ته چې دا یو ښه سنگر جوړ شي معاشره کې ځان یو مقام جوړ کړي.
مسکان وای چې د خپل ترور غزاله جاوید پرنګ نام تو سندرغاړه جوړېدل غواړم.
وای غنی چې دغه نن مستا عزت کړو وای غنی چې دغه نن مستا عزت کړو د قدر دې بسته قدر دانا بیا بنا رازم خیر دې خطا کېږي د انسانا بیا بنا رازم بسته نور می ما.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
او سم وخت شوه دی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل، او دا ځل په خیبر پختونخوا کې د اتحادی حکومت د هغو ارادو په اړه باندې لپوهانو او د تعلیم او نفسیاتو ماهرانو سره او له حکومتي چارواکو سره غږیدلی یو چې دوی غواړي په نصاب کې بدلون راولي. دا نصابي بدلون به څنګه وي او پوهان په دې اړه باندې څه فکر لري، دغه درته په روخانه مستقبل خبرونه کې در خبرو. منور شای وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د دې هفته په خبرونه کې د تعلیمي نصاب په اړه خبرې کوو. تعلیمي نصاب کې هغه کورسونه او کتابونه شامل وي چې په سکول او کالج کې طالب علمانو ته ښودل کیږي او په مکمل کېدو یې دوی ته سندونه ورکول کیږي. په پرمختللي هیوادونو کې د تعلیم معیار د وخت د تقاضو سره سم ساتلو لپاره وخت په وخت تعلیمي نصاب کې بدلون کولی شي چې پکې بنیادي کردار د تعلیم ماهرین ترسره کوي او پکې نړیوالې تقاضې او د خپل هیواد ضرورتونه په پام کې نیول کیږي. د اتلسم آئینی بدلون نه پس پاکستان کې د نورو یو شمېر وزارتونو په شمول د تعلیم وزارت هم صوبې ته سپارلی شوی دی چې پکې صوبایي چارواکي د رد او بدل کولو اختیار لري. د عوامي نېشنل پارټۍ په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت په تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه کړي چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي موجوده صوبایي اتحادي حکومت یې د واپس کولو اراده لري. د دې صوبې نصاب تعلیم په قبایلي سیمو کې هم عملي کیږي. په سیمه کې د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ډاکټر بیگم جان د ممکنه بدلون په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا منفي اثرات کې ګوره یو ماشوم دی د نرسری پرپ نه تر شپږم اووم لتر پنځم پورې د سبق ویلی دی. په دې منځ کې وینا ورته کیږي چې نه دا سبق به داسې نه وایي داسې نه وایي. نو د ده په ذهن باندې اثر راځي که نه راځي؟ اوس دی وایي چې د اول صنف نه به انګلیش لازمي کوي وا چې کوم د سکول ټیچران دی هغه ټیچران به څنګه دوی ورته ټرین کوي؟ ګوره دا خو به ټرینینګ غواړي که نه دوی به څنګه ورته برابر وي؟ خبره دا ده چې دا هغه ناکر دی نه په ناکردو پورې نښتی دي. نوره لار ورنه ورکه شي زموږ د سیاسي لیډرانو نه په ناکردو پورې ونښلي.
بلخوا پیښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وای ممکن ده چې تیر شوی صوبایي حکومت تر سهاده بدلون د خپلو سیاسي نظریات مطابق کړی وي، خو موجوده حکومت به هم د خپل سیاسي سوچ نه بالاتر نصاب جوړولو کې د چیلنجونو سره مخ کیږي.
حکومت دې اوس هر حکومت چې راشي نو خپل سیاسي پوینټ سکورینګ کوي. او دا هم د حکومت راغلي دی دا وایي چمونه یعسان نظام تعلیم لا خودی ته ډیر غټ کار په غاړه باندې دی. دې طرف سره لا مکمل دی خیال کړی نه دی چې په دې باندې ریسرچ وکړي شي چې دا کتابونه چې کم د پیل جماعت تر دوه سمه پوری پڑھاویږي په دې کې کانټینټ ایریا څه ده، د دې کې ډسکریمینیشن څه دی، په دې کې ډسکرپشن څه دی، په دې کې سوال او جواب څه دی. نو مطلب دا چې د کم لیول هغه چې موږ ورته وایو چې کاګنیټیو افیکټیو دا ری په بنیاد باندې کتاب جوړ دی، خیال دی، سبب جوړ دی او کنه دی جوړ. کنه وی جوړ دا ګوره د سټیټس نه لاندې د سټیچر نه لاندې خبرې دي او دا موږ طالب علمان په نه ګرځ کو دغه شان ور سره ګایډ بکونه ور سره نشته چې هغه به موږ استادان څنګه سین کو چې دا سبقونه چې کوم په کتابونو کې ورکړی شوی دي په صحیح طریقه باندې طالب علمان ته ورسې.
په دې اړه صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي او پخوانی د تعلیم وزیر معراج همایون خان وای د دوی ګوند به په هر مثبت بدلون کې د حکومت سره مرسته کوي، خو حکومت په دې لړ کې تش خبرې کوي، عملی ګامونه نه پورته کوي.
صبر خو چې کوم خبرې کړي هغه موږ په دای باندې چې هغه کمزوري نه دي، هغه کمزور اول خو راځي نه، اول خو راځي نه، اول خو سوال نه چي نه، هغه سملی تر راځي نه. زموږ خدای سر ټکو دغه چې زموږ خوار زار د صوبا ځکه چې هغه یو نوې تجربه را باندې کیږي او ځوان و موږ ډېر ویلکم کړل هغه ډېر چې ځوانان دي جو شهر شي او یو نوې دغه سره راځي جذبې سره راځي او هغه به وکړي. خو هغه یاد په یوم له دین هغه نه خو راځي سملی ته د ټریجری بنچز والا نه هغه استاندینګ کمیټي دی یو ممبر هم یعنی او هغه ممبر دی سردار حسین بابو سبب هغه استاندینګ کمیټي خو یو اهم جز د اسمبلی دی که موږ فیصله کولې شو کنه، دی که موږ د تعلیم نظام سمول شو هغه میټینګ سو کوي کنه، هغه میټینګ د کیږي سره نه پوسپون شي. ولی پوسپون شي چې موږ اوس ګارنو اوس موږ هغه په خپل ریکوزیشن کول شو روکل چې موږ په خپل ریکوزیشن.
هلتا صوبایي وزیر تعلیم عاطف خان په دې ورستیو کې مشال ریډیو ته ویلي معیاري تعلیم عام کول د دوی د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او دا چې دوی به د سیاسي نه بلکې د ملي ګټو پر وړاندې کې تعلیمي نصاب کې بدلون کوي.
تاسو بالکل کلیئر کړ دا خبره کوم د تاسو په پالیسی سټیټمنټ در کوم او غواړم دا چې موږ به بالکل نه د چا ان جی اوز او نه د بهر ملکونو په وینا باندې سلیبس کې اچو او نه به تیواسو مونږ باندې دا وایو چې هغه څه کړی دي نو هغه ټول ټیک دي او نه مونږ دا وایو چې مونږ په کې خامخا د خپل طرف نه څه کوو مونږ به د دې چې موږ خپل اکس خوښ شي ټیک شي مونږ هغه خلک کې نو لري تاسو کې مونږ کولای شي پارتنر دي مونږ د اکسپورت دي چې کوم اډوکیشنل اکسپورت دي دا به هغه ډیسایډ کوي چې څه ځینونه په کې اچول پکار دي څه ځینونه ټیک باسل پکار دي څه ځینونه پاتې کول پکار دي خو مطلب هغه پیورلی په دې دغه باندې چې هغه زمونږ د معاشرې زمونږ د دین زمونږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي نو موږ په کې هغه ځینونه راکوو که لرې کوو بیرته نو به په دې سوچ لرې کوو او که اچو په دې سوچ اچو
بلخوا صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او په تیر حکومت کې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای دوی د تعلیمي نصاب نه د نفرت او تشدد پارونکو مواد استلی او تعلیمي نصاب یې د بشر دوستۍ په بنیاد اصلاح کړی دی. دی وای
چې دا د افغانستان کې د روس او د امریکای جنگ وو نو زموږ د پښتنو بچو د پاره حساب کې د شاوې کې د کلاشنکوف درس ورکاو او دوی چې کوم جهاد ته قتل وایي تور ورته وایي توپک ورته وایي د دې جهاد او د دې اسلام ته د دې قوم دا چې یو بل د ګریوان نه نشه یو بل لا 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 وا یو بل وجنا یو بل تشدد کوا دغه د اسلام دی دغه د جهاد دی.
دا راز د نفسیات او ماهره پروفیسر ډاکټر راحت سجاد وای په کار دی چې د طالب علمانو لپاره تعلیمي نصاب د حقایقو او موجوده دور د تقاضو سره سم جوړ شي، یعنی په کې د شخصیت او واقعیاتو په اړه حقيقي معلومات شامل وي. کدا سي نوي نو ځوان کول به د ذهني انتشار سره مخ کیږي. نو موړ زیات کړه
دې زیات احتیاط لازم دی هغه لپاره چې څوک نصاب جوړ کړي چې دا څه ګډ وټ خبره نه وشي کنه چې یو سیز هغه یو ځای ته ویني هغه سبق وای او بیا چې مخکې ځي چې اسو نه کې نو هلته سره کی کنه نو دې کې خو بیا لکه نفسیاتي طور ډېر پریشانی راځي کنه د دې سایکولوژیکل افیکټ به ډېر خراب وي کنه. مثال خبره ده چې مونږ د یونیورسيټي نصاب په جوړ کوو نو مونږ په خپل کې نه سایکالوجي ډپارټمنټ شادي یونیورسيټي کې ما ډېر وخت تیر کړی دی هلته ریټایر شوی ما نو مونږ به هر دوه کال پس کېنو په نصاب جوړو چې کوم سبجیکټس دي کوم ټاپکس دي چې پکې صحیح ده کوم اوس نه غواړي نو مونږ بدل کوو کنه همداسې ټوټل نصاب ته هم ضرورت ده لکه 9, 10, 11, 12 دا کلاسونه چې دي کنه خاص کر دی کې د دې تبدیلی
کارپوهان وای د وخت تیرې دو سره په تعلیمي نصاب کې مناسب او مثبت بدلون ضروری وي، خو دا کار د سیاسي ګټو نه په لوړ سوچ پکار وي. په سکولونو او کالجونو کې د کورسونو یا تعلیمي نصاب په اړه خبرې کوو. د یوې لنډې دمې نه پس به نور تفصیل هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د کورسونو یعنی تعلیمي نصاب په اړه حال درکو. دا چې خپل نوی کول ته س ډول تعلیم ورکول پکار دي. د خیبر پښتونخوا د نصابی کتابونو د بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای
چې کتاب هغه د سلیبس هغه چې انسان پیدا کی انسان لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کی. وجه دا دی چې کدی مسلمان لا هندو لا انګریز لا دا لا هغه لا هغه لا هغه لا هغه مطلب دا دی چې اول د انسان پیدا کی انسان نه پس چې کوم د ښه شهري دی پیدا کی او بل دا چې د نوې زمانې سره کوم پرمختګ دی کوم ګلوبلایزیشن کوم تقاضې دي آیا هغه پوره کوي که نه؟ آیا د خپل د ملک د هیواد د خپل لوکل د خپل چار پیرچل هغه هغه کې شته که نشته؟ مقصد دا چې ماشوم چې لویږي هغه ول خپل چار پیرچل کې بیا هغه نه پس خپل غیر چاپېره علاقه کې بیا هغه نه پس مطلب دا ده چې خپل هیواد کې او د هیواد نه پس یو په ګلوبل لا په دنیایي په نړیواله هغه ته راځي چې هغه تقاضې زستا سلیبس پوره کوي که نه پوره کوي. که نه پوره کوي نو به شاته پاته کیږي.
د خبرې ته د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان هم اشاره کوي او وای چې په یو وشتمه پیړۍ کې د تعلیم تقاضې ډېرې بدلې شوې دي او په کار دي چې حکومت د سیاسي ایجنډې نه بالاتر د ماهرینو په مشوره مثبت بدلون وکړي. نوموړی وای که څه هم یو ماشوم په مورنۍ ژبه خاص زده کړې کولی شي، خو د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې اهمیت هم د پام وړ دی.
اوس داسې دنیا کې حالات دا شانت دی او طریقه کار دا شانت روان دی چې انګریزي چې دین دغه غسټیټس دور اوچت شوی دی او موبیلیټی دور زیاده شوی دی چې یو ځای کې څوک پاتې کیږي نه. اوس نن هم دا د یوت سره دغه خبره کوله چې اوس زموږ یوت ځوانان وایي چې زه خو پاکستانی یا سوابی والا یا خیبر پختونخوا والا نه یم، زه خو د ټول دنیا یو ځوان یم، ځکه چې زه یو بټن زه دباو کوم، زه امریکې سره هم خبرې کوم، زه کینیډا سره هم خبرې کوم، زه آسټرالیا سره هم خبرې کوم، زه ملیشیا سره هم خبرې کوم، نو ماته ټول پته لګي چې دنیا کې زه د دنیا یو سټیزن یم. اوس نو هغه دنیا کې سټیزن شپ کې فټ کېدل او هلته کې خپل هغه پہچان لای رول زمواري خدا کنه، زمواري خدا په هر چا باندې د هر یو د ملک د قوم یو بنده باندې خدا زمواري چې خپل خبره مخکوره سي، خپل زمونږه غ کلچر مخکوره سي، خپل زمونږه دین باندې چې ادوره د باور دی، ادوره تنقید دی، نو هغه جواب ورکول د پاره هغه خو لنګویجز د انګریزي هلته پښتو کې خو زه نه شم کولی که زه لندن کې راشم او ما سره دلته کې یا په اسلام آباد کې یو کانفرنس کې ناست یم او انګریزان یو دغه یو هغوی یو کس پاس یو دغه پریزنټیشن لیکچر کې زما په کلچر باندې اٹیک یې، زما په دین باندې اٹیک یې، نو زه که پښتو کې ډېرې چیغې سوري هغه وخت ووم، خو چې انګریزي کې زما ورته نو هغه به پوه شي چې دا خو یو بل سایډ هم دی، ما خدا ډو کتلی هم نو هغې دپاره انګریزي هم ډېره ضروري ده.
بلخوا ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وای یوې خوا ته تعلیم د پرمختګ په لړ کې بنیادی کردار لري او بلې خوا ته په معاشره کې پوها او برداشت پیدا کوي چې له وجې د بیلابیلو فرقو مذهبونو او نسلونو خلک په ګډه ژوند کوي. پاکستان کې موجوده نا ارامۍ ته په کتو سره نوموړی وای دا مسله هم د تعلیمي نصاب د نیمګړتیاو له وجې رامنځته شوې ده.
پاکستانی ریاست کې د ریاست واکدارانو د تعلیم په ذریعه، د میډیا په ذریعه، د سیاسي ادارو په ذریعه، د دې ټول عمل نه بهر اوساتل هغه مفکوره کې درې سیزونه اهم وو. یو دا چې انساني احترام کې د انسانانو د ټولو تهذیبونو احترام، د انسانانو د ټولو مذهبونو احترام، او د انسانانو د ټولو خواهشونو او د ټولو ضرورتونو احترام، او د هغوی په هر شکل کې احترام. دویم دا چې هر قسمه شی د قبلولو، لکه پلورالیزم، لکه د ډایورسټی، د تنوع د قبلولو، د چا فکر مختلفي معنی نو هغه هم زه قبلوم، هغه هم په هغه شکل قبلوم، که د چا رنګ معنی مختلفي، که د چا لباس معنی مختلفي، که د چا کړوړه معنی مختلفي، هغه په هغه شکل کې قبلوم، که د چا سیاسي مفکوره معنی مختلفي، هغه هغه شکل کې قبلوم. دغه او د ډایلاګ په بنیادي قبلوم مکالمه احمد ده. او دریمه خبره دا ده چې کوم د ځمکې علم دی، یا چې کوم د ځمکې دانش دی، یا چې کوم د تاریخ تسلسل دی، هغه تسلسل په کار دی چې جاری وساتلی شي. او هغه تاریخي تسلسل کې یو تسلسل د مذهب هم دی، ظاهر خبره ده د کلتور حصه ده.
دا راز د نفسیاتو ماهره پروفیسر ډاکټر راحت سجاد وای د 15 نه تر 15 کلونو عمر پورې ماشومان د فکری او جسمانی بدلون نه تیریږي، په کار دی چې د دوی لپاره په نصاب جوړولو کې د ته هم پام وکړي شي.
عمر په مطابق تبدیلی چې ورته راځي کنه، دا ځوانو چې دی کنه نفسیاتي طور ته دا به ډېر فکر کوي، خو تاسو به پخپله ګوري چې هغه څونه ایڈجسٹمنٹ پرابلم دی کنه. ایڈجسٹمنٹ پرابلم نصاب په لحاظ هم، خو هغه په خپل عمر طریقې په لحاظ هم نصاب په کار دی، خو هغه نصاب جوړ کول یې له داسې خلک په کار دی چې هغه پوهېږي، لکه نصاب به جوړ کړي نو هغه پوهېږي، د بچو نفسیات پوهېږي. دی کې د سایکالوجیسټ د نفسیات دان ډېر زیاته لاس دی کنه، چې هغه په کېم او پور تقریبا لکه 8 کسان ګروپ دی چې کېم کنه، او دې نصاب په باره خبره کوي، خیال کوي، او هغه په مطابق.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي تعلیمي نصاب د نوي کول په تیارولو کې بنیادی کردار لري چې د یو ملک او قام د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ضروری دی.
د مسلمانانو نړۍ چې دا کنه ټول 1500 کال هغه نرسته د یورپ نه، هغه وجه دغه وا چې مونږ په خاص وخت کې یو وخت کې خلک مونږ په دغه خلک فکر پکې چې عربی اسلامي نړۍ داسې مخکې واده داسې شوی بیا غ شوی، اوس خبره دادا چې هغه نه پاسو د رنسانس ته نه پاسو انډستریال انقلاب صنعتي انقلاب نه پاسو مونږ 1500 کال غوښتو شوی، اوس د 1500 کال هغه به څنګه ختمو، مقصد دې ختمولو پرما چې ته وي چې د نوې تقاضو
د نوی ټګ د نوی ټیکنالوژي د شیونو سره برابر تک پکار دی کاغه تک سو کو نکړل شي ابا شاته پاتې.
کارپوهان په دې نظر دی چې د پښتنو په سیمو کې اول خو د تعلیم سهولتونه د نشټ برابر دي او بیا چې کوم تعلیم ورکول کیږي هغه د نوی دور د تقاضو سره سم نه وي چې په نتیجه کې پښتون ولس د مشکلاتو سره مخ دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0024221212 دا شمېرې تاسو ته په انګریزي کې یو وار بیا تکرارو 0042022 1124 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.